تورمان میسپارم. تورمان صاحب بفرمایید.
من نصر بسی افستری میشه. د سهار ته بجې شوې قدر منوریدونکو د یو ساته خبرونه تر ډیره ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې خو خبری موضوعات هم لرو ملتیا موکړي زاج ملتورمانیم د تخنیک په چارو کې طاهر روشان را سره ملګرتیا کوي تر هر څه د مخه خبرونه ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه د سازمان د درې میاشتنی راپور په اړه بحث وکړي. په قطر کې د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام ته د رسیدو لپاره د لوبو په لړ کې نن د افغانستان لوبډله له بنگلادیش سره لوبیږي او چین د ایران د اټومي پروګرام اړوند د روسي لانجو له کبله د امریکا اداره ملامت کړه. بشپړ خبرونه ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه د سازمان د درې میاشتنی راپور په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې په افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز او د امنیت شورا نور غړي ګډون ولري. دا غونډه نن سه شنبه د وګړي د میاشتنی لسمه د کابل په وخت شپږ بجې او دیرش دقیقې پیلېږي. د ملګرو ملتونو په دغه درې میاشتنی راپور کې په بیلابیلو برخو کې د افغانستان وضعیت ارزول شوی او د دې هیواد امنیتی حالات د اندېښنی وړ خودل شوی دي. پر دې راپور د باس په درشل کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه کړې وه. ملګرو ملتونو په دې راپور کې د انتخاباتو بهیر په وړاندې امنیتی ګواښونو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې د امنیتی ګواښونو له کبله ښایي ډېری افغانان په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر انتخابات روان مریض کال د میزان یا تلی میاشتې په شپږم نیټه یعنی شاوخوا درې اونۍ وروسته ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان کې د پوځي عملیات پر مهال دیرش تن وسلوال طالبان وژل شوي او یولس نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمي تیر ماښام ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په بغلان ولایت کې تصفیوي عملیات د دوشنبې په ورځ غرمه پیل شوي دي. د ښاغلي رحیمي په خبره په وژل شویو طالبانو کې د ملا شفیق په نوم یو قوماندان هم شامل دی. د کورنیو چارو وزارت ویان دغه رد لیکلي چې د افغان ځواکونو د ګډو عملیات په نتیجه کې د نوي او زاړه بغلان لاری له بل سره وصل شوې دي. طالبانو په بغلان کې د افغان ځواکونو د عملیات په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په قطر کې د 2022 کال نړیوال جام ته د رسیدو لپاره د لوبو په لړ کې نن د افغانستان ملي لوبډله د بنگلاديش سره لوبيږي. د لوبه نن د افغانستان په وخت شپږ بجې او دیرش دقیقې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د پنجشنبې په ورځ د قطر له لوبډلې سره شپږ د صفر پر وړاندې ماتې وخوړه خو له نننۍ لوبې سره اووه نورې سیالۍ په مخ کې لري. افغانستان په یي ډله کې د قطر، عمان، بنګلادیش او له لوبډلو سره په قطار کې دی. د همدې ټیمونو په اتو لوبو کې به د 2023 کال د آسیایي ملتونو جام ته رسیدو لپاره د لوبډلو برخلیک هم روښانه شي. چین د ایران د اټومي تړون اړوند وروستیو لانجو له کبله د امریکا اداره ملامت کړه. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هوا چونینګ دوشنبه په ورځ په پیکینګ کې وی خبری غونډه ته وویل چې امریکا باید پر ایران له فشارونو لاس واخلي. د ویز موږ په باور د ایران د اټومي پروګرام د روانو لانجو اساسي دلیل د امریکا متحده ایالاتو د فشار دی. متحده ایالات باید له ناسمو کړنو لکه یو اړخیز بندیزونه او پر ایران ډیر فشار راوړلو لاس واخلي. په همدې حال کې د ایران د 2015 کال اټومي تړون ټول لاسلیک کوونکي باید د دې تړون بشپړ او په اغیزمن ډول عملي کېدو ته ژمن پاتې شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی هیله خدا چې په دې تړون کې کې لوري وکولای شي د ایران اټومي وضعیت آرام کړي شي. هغه زیاته کړه چې پیکینګ په دغه هدف ته د رسیدو لپاره له ټولو خپل هیوادونو سره په ګډه کار ته دوام ورکړي. برېټانیا، فرانسا، جرمني، چین او روسیه د دې تړون پاتې لاسلیکونکي دي. امریکا په 2013 کال کې له دې تړون ووته او پر ایران نور بندیزونه ولګول. ایران په روسي اقدام کې اعلان وکړ چې له پرمختللو سانتیفریژونو نو څخه به کار اخیستل کیږي. دا غ اقدام دی چې د 2015 کال د تړون د مخې ایران ترې منع شوې ده. د روسیې د خارجي شوراګانو د انتخاباتو لمړنۍ پایلې ښیي چې د متحده روسیې واکمن ګوند چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ملاتړ کوي تر نورو وختونو لږ رایې اخیستي. دا ښکاري چې د ولسمشر د سیاسي مخالف الکسی ناولنانی لخوا انتخاباتي ستراتیژي بریالۍ وه. د انتخاباتو د سپتمبر په 3 د هیواد په ټولو سیمو کې وشول، خو تر ټولو ډیر پام پلازمینه مسکو ته و. ورسره لږ چې ډیر خپلواک کاندیدان په دې انتخاباتو کې له ګډونه منع شول، مسکو د پراخو اعتراضونو شاهد و. د متحده روسیې ګوند کاندید د مسکو د دوما د 15 څوکیو څخه 25 اخیستي چې د پارلمان کې د اکثریت خپلولو لپاره کافي دي، خو تر هغو کرسیو لږ دي چې په 2014 کال کې ګټلې وي. په هغه کال کې 2800 د متحده روسیې ګوند او لس نورې هغه خپلواک کاندیدانو خپلې کړې وي چې یاد ګوند یې ملاتړ کوو. د کرملین ویان دیمیتری پوسکوف ویلي د متحده روسیې ګوند په مسکو کې له خنډونو سره سره ښه پر مخ تللې ده. قدر منوریدون کوله څنګه مو چې مخکې ویل دا یو ساته خبرونه تر ډیره ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو خبری مطالب هم لرو. د امریکا ولسمشر وایي د په باور له طالبانو سره خبرې لمنځه تللې دي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې وویل چې د طالبانو سره د خبرو لغوه کول یې په خپله پریکړه و. په دې حال کې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د امریکا د ولسمشر وروستۍ پریکړه په حقیقت کې هغه اندېښنو ته غبرګون و چې تر دې وړاندې د افغانستان لخوا له امریکایي چارواکو سره شریک شوی وي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر په یو تازه پیغام کې له طالبانو سره د سولې خبرې لمنځه تللې وبللې او وایي نړیوال ځواکونه به اوس نه بلکې په یو مناسب وخت کې له افغانستان څخه ووزي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په خپل یې پریکړه وکړه چې له طالبانو سره خبرې لغوه سي. د وی تر کومه ځای چې په ما پورې اړه لري خبرې لمنځه تللې دي. هغوی فکر کوي چې خلک وژني او ځان ته په خبرو کې غوره موقف اخلي. هغوی د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 ووژل. دا کار زما سر نسی کولای، ځکه هغه څه چې زه پوهیږم خبرې لمنځه تللې دي. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم د دوشنبه په ماښام پر ټویټر پاڼه ولیکل چې په تیرو 4 ورځو کې دښمن ته دومره گزار ورکړی دی چې په تیرو 10 کلونو کې نه ورکړی. د امریکا ولسمشر په یو بل ټویټ کې لیکلي چې ډیر جالي راپور نخپره سوي چې ګواکې د خپل مرستیال او سلاکاران په کم ډیوید کې د طالبانو د لیدنې په موضوع کې له پامه غورځولې دي. د شغلی ټرمپ په خبره دا موضوع حقیقت نه لري، ځکه د ده په باور هغه تل فکر کوي چې خبرې تر ټولو غوره لار ده، خو وایي په دې اړه یې غوره ګڼلی چې دا کار ونه کړي. شغلی ټرمپ په یو بیړني اقدام کې د شنبه په شپه په کم ډیوید کې د طالبانو له مشرانو سره لیدنه لغوه کړه. د امریکا ولسمشر ویلي چې د کابل په شش درک سیمه کې د پنجشنبه د ورځې په برید کې د یو امریکایي سرتیري وژلو دغه اقدام ته مجبور کړ. د افغانستان حکومت د ولسمشر ټرمپ د دې اقدام ستاینه وکړه او ویل چې سوله له اوربند پرته امکان نه لري. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ له CNN تلویزیون شبکې سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د خبرو د لغوه کېدو په اړه د ولسمشر ټرمپ پریکړه ښیي چې هغه د افغانستان وضعیت ښه درک کړی دی.
We strongly believe that there is the decision that
they way mush pdi bawar yo che da walasmashar trump prekra da haq tawafuq pa ara da afghanistan da khalko da andishno pa ara yo khabargun wo che la nimgartia wo dak dai ya da imtiaz khistlo la para yo mamla aw ham da haq dalil la para che pataw tri khwal kish kel da da nufuz zamina barabar wi zmush bawar da dai che da prekra zmush da andishno yo qawi dark wo che mush la dir amrikai charwa ko sar sharik kade dai
those officials in the United States.
تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت او عمومي ریاست د سرپرست معرفي کولو پر مهال ویل چې له اوربند پرته خبرې ناممکن دي. د افغانستان د ولسمشر ویان هم د افغان حکومت پر دې غوښتنې ټینګار کړی او طالبان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د ډېرې دوه مسؤلین ګڼلې دي. دی وی د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې هیڅ ډول ژمنه نشته، نو ځکه چې موږ غواړو هغه د طالبانو له لوري بیړنۍ اور باندې په همدې ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کینیت مکینزی افغانستان ته د تیرې شپې په سفر کې وویل چې د امریکا پوځ شایي پر طالبانو عملیات ډیر کړي. نوموړي ویل چې دوی به په افغانستان کې چې پاتنس یو اجازه نه ورکوي هغه څه چې دوی د ځان بریا بولي ورسېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له شاوخوا یو کال راهیسې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره لیدنې درلودې. تموه تر نه هم پړاو لیدنې وروسته دواړه لوري له طالبانو سره د توافق مساوده د امریکا ولسمشر او د هغه د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندې کړې. خو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر اورستی ټویټ وضعیت داسې کړ چې اوس په خپله ولسمشر ټرمپ وایي نور د په باور له طالبانو سره د سولې خبرې وجود نه لري.
پی یو سټوډیو
غرمنۍ خبری خبرونه له ازادي رادیو
اوس په هم را شو دی ته چې نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه څه ویل دي. نړیوالو رسنیو ته ملالای بشیر کتنه کړی ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لغوه کېدو د ډونالد ټرمپ په اداره کې کورنیو اختلافاتو ته پام اړولې دي. د ورځپاڼې په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو طرحې د یک شنبه په ورځ د ټرمپ تر پریکړې وروسته شک او تردید رامنځته شوی دی. ورځپاڼې لیکلي ټرمپ چې ژمنه یې کړې ده د افغانستان جګړې ته به د پای ټکی ږدي، د افغان مشرانو او طالبانو ترمنځ د سولې توافق ترلاسه کولو لپاره پټې خبرې لغوه کړې. ورځپاڼې لیکلي د دې کتنې د لغوه کېدو په اړه د بیلابیلو دلایلو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د نورو خبرو احتمال د ټرمپ په اداره کې ترنګلي وضعیت بربند کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکلي دغه ترنګلتیا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له یو بل سره سیالۍ ته درولې دي. په مقاله کې راغلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ له لسو میاشتو مذاکرات وروسته د یو اونۍ مخکې ویل چې په اصول کې له طالبانو سره توافق ته رسیدلې دي. خو د ورځپاڼې په وینا جان بولټن د دغو مذاکراتو او طالبانو سره د هر ډول معاملې مخالف دی. پومپیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د نږدې 15,000 امریکایي سرتیرو د وتلو پلان وځنډول سو، ویل چې هیله مند دی داسې ونسي. خو د ورځپاڼې په وینا ځینې کسان په دې باور دي چې د سولې له خبرو له تیرېدو سره احتمال شته چې ټرمپ د لومړیو سرتیرو د وتلو پروګرام عملي کړي. ورځپاڼې د یو کس له قوله لیکلي چې د یک شنبه په ورځ د مذاکراتو د لغوه کېدو د اعلان له جزئیاتو خبر دی. لیکلي چې وایي دا د بولټن لویه بریا ده. ورځپاڼه لیکي بولټن په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر تر 8,600 پورې له کمولو سره اختلاف نه دی ښودلی، خو نظر یې دا دی چې ټرمپ له طالبانو سره پرته له کومې معاملې کولی سي د خپل انتخاباتي کمپاین ژمنه عملي کړي او په سادګۍ سره په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر کمولو په اړه پریکړه وکړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د سولې د خبرو د لغوه کېدو او په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی په داسې حال کې چې ټرمپ مذاکرات لغوه کړل، افغانستان له تاوتریخوالي سره مخامخ دی. په دې مقاله کې راغلي چې وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغان ولسمشر او طالبانو ترمنځ په امریکا کې ټاکل شوې غونډه او له طالبانو سره د امریکا خبرې لغوه کړې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه تلویزیوني مرکه کې ویل چې د امریکا ادارې تمه درلوده په کمپ ډیوډ کې د غونډې په نتیجه کې به د سولې یو موافقه لاسلیک شي. خو د پامپیو په وینا طالبانو په مذاکراتو کې د لا زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو په هدف په افغانستان کې حملې نور هم زیاتې کړي، چې په نتیجه کې په کابل کې یو امریکایي سرتیری هم ووژل سو. مقالې د ولسمشر غنی لخوا طالبانو ته د سولې وړاندیزونو ته هم په اشاره لیکلي چې د طالبانو مذاکره کوونکو ته د پاسپورټ ورکولو وړاندیز هم کړی وو او دوی یې د سولې خبرو ته وربللي وو، خو طالبانو د وړاندیز رد کړ او د افغانستان حکومت یې لاسپوڅي وباله. مقاله لیکي چې امریکایي مذاکره کوونکو له ولسمشر غنی سره د احتمالي موافقه د مسودې کاپی هم نه و شریک کړي. پر دې هرڅه سربیره ولسمشر غنی ظاهرا د ټرمپ پر بلنه واشنگتن ته پر تګ او په کمپ ډیوډ کې له طالبانو سره خبرو ته آماده سو. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پای کې په کابل پوهنتون کې د افغانستان مرکز د رئیس عبدالوحید وفاله قوله لیکلي چې ویلي دي طالبانو یو لور ته حمله زیات کړي او بل لور ته په دوحه کې د امتیازاتو غوښتلو ته دوام ورکړ. شاغلي وفا ویلي افغانان د بشپړه باورې په فضا کې پاتول.
دوستانو تر دې دمه مو ملتیا مننه کوم. اوس هم ازادي رادیو مجله چې محبوب شاه محبوب چمت کړي.
ازادي
رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې دا غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. په پیل کې د خال په اړه راپور لرو.
خال فقیر مخ زیارت دی دا نه یوازې د جنډې ولاړ دینه.
په هنر جاج کې د هواد رسپانی او یا کلن مزل او د مطبوعاتو د قوانینو جاج خلو.
نو پاویم کلونه کې کلا دی ولیز په شکل باندې کلا د ورسپانې په شکل باندې
په فنکار برخې کې لا لیکوال او شاعر سید جیلانی جلان سره خبرې کوو.
هغه شیرونه چې ما لدریم کتاب نه لدویم کتاب نه ساتلی وو د دریم کتاب دی پاره نه
په زپانه کې به لنډه کیسه رویا واوري.
د زوی په سر یې لاس تیر کړ او وی ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره.
او په وریښمین خیال کې به د نقیب احمد اتل په غږ د هغه نظم واوري.
اسرافیله ورشو وایا الله ته دا ګلم دی او خام راوړ تا ته خام چې هر ورځ په وینو سور دی هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
چې د درد غوندي سړی در نه باغی شو اے بی درد زمانی قصور د چا دی. تیرونی د وتلی شاعر پروفیسر رحمت الله درد د مړینی دریم تلینو. درد د پښتني سماج انزورګر شاعر او لیکوالو. هغه د شعر په ژبه د ټولنې ناخوالی او کړهونه بیان کړی وو. مینه استایلی وا او پښتنو ته شعر بیان کړو. درد د شاعر کړ زمانی ته دی ورو پیژند. لاله تا ته چې دعا نه کوي څه بکوي. موږ د ازادي رادیو مجلې دا غنه د اروخات درد روح تړلې کو او خبرونه پیلو. ل کلونو کلونو را پدې خوا خزي د خپل خایست لپاره ډول ډول سنگارونه کوي. پی کی پریک دی سترګي توروي او خالق دی. زموږ همکاري فرشتي مرسل د خال په ارزښت او فولکلوریک دود راپور برابر کړي.
په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنوبا په تندی زنه او شوندو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې به غونارینه وو چې درد به لیدلې وو. خپل مینې ته به نو رسیدلې نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بي کاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو کورنۍ به له ډیر خیال نه خال ورته کې خوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر سټایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیده چې په جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزنی له داسې تر کندهاره یا لوی کندهاره دخوا پکتیا خوست په دغو سیمو کې به ډېر و ننګرهار کې به معمولا و یا مرکزي سیمو کې خو په هغو سیمو کې به زښته ډېرې وه. دغه خالونه به یا په زنه وهل یا به تندي وهل او خالونه په لاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي د نارینهو لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسې وګورئ له خال څخه تقریبا مال مانده. خالونه واره شنه خالونه د زن خاله نوکری به دي کومه په دې اساس د زن خالونه ډېر ستایل شوي دي. خال په پلو کله ورانېږي تا پکې جوړ کړ د غاښونو پر هارونه. خال د ورځو منځ کې کی خود لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه. خال د ورځو په منځ ایښی او زما په نامراد زړګي دی او رو لگاونه. او خال د دوربین مخ د ښیښه ده په ښکاریږي لرې لرې وطنونه. او خال د فقیر مخ د زیارت دی. خال د فقیر مخ د زیارت دی تا نهره یروز د جنډې ولاړ دینه. او خال د واه خبر د نکړم یو ډول ګیداده دی او شغل خواه بلې معشوقې ته. خال د واه خبر د نکړم ناغه به راکړې د سرکو شونډو سرونه. په دې اساس په خوا وخت کې د خالونو ارزښت زموږ تاسو په ولسي ادب کې بیا په تېره په شعر و شاعرۍ کې او بیا په لنډیو کې خورا ډېر ښکاره شوی ده.
خالونه درې ډول دي. شنه خالونه چې درې ستنې یو ځای کیږي، په تندي زنه یا هم شونډو شنه کباله او لکس کارګدي، بیا په ستنو دومره غذای ټوکي چې وینه ورنه راشي. بل ډول یې په عامه خبره خدای خالونه دي. او درېیم مصنوعي خالونه چې د رنګ په واسطه د لنډ وخت لپاره کېښودل کیږي. درې اویا کلن احمد جان چې شنه خالونه یې خوښ دي په اړه یې وایي:
خود داغه بعضی خزی مثالان بعضی انجنو که یه با وحل پخوانه چا برتیلی چی ناری خالده و چا بویلی دست ده این ازو به شاخونه وار کرد. آقا بای کبالا سوزه ریشکا چی روش که والا آقا بای بس وزا بلا دیمقی بای پدا بوچلی موچلی ورتکی که دستن سر بای والا چا آقا می نیست یا این و آقا با سر سوزه با گرده سو آقا با تکش نو و تشتین خال بس.
آقا کسان چینجونو او میلمنو تخال نگدی اکثره د ډیر عمر مرمنی وی، ځکه خو په سیمه کې مشهوره او په خپل کار کې با تجربه وی. د پغمان اوسیدونکو مریم وایي چې کله به د نورو مرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډیر به خوښیدل. یو ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالۍ ترور ته ورغله، په تندي خالونه کې خودل، خو اوس ډیره پښیمانه ده.
په ماشومتوب کې زه ډېره وړه وم، کله مې چې کوڅه کې د خپلو انځورو سره لوبې کولې، ټول سره یو ځای شو. زمونږ هلته ګاونډي کې یوه مېرمنه وه، هغې به هر چا ته خالونه وهل. ټول سره یو ځای شو، ورغلو چې راځه په خاله باندې خالونه کېږدو، مشهورو په شین خالۍ خاله باندې ورغللو. هغې خاله موږ ته دا خالونه ووهل. ډېر درد درلود په هماغه وخت کې. کله چې کور ته ولاړم، مور مې ولیدله، ما نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه، په قهر شوله. دا خالونه ولې په تندي باندې وهلې دي؟ خو چون ماشومتوب نه پوهېدلم، نه پوهېوه. هماغه ورځې نه چې کورنۍ مور راباندې پخار شوله، تر نن ورځې پورې پښیماني راسره ده. زړه کې مو چې ولې مې دا خال ووهه، خو اوس شته دي خرنډه باندې مې نو لرې کېږي نه. د همدغې خاطر زه ډېر وخت آینه کې نه ګورم، تر څو د خپل خالونه په خپل تندي باندې ونه ګورم.
پد تر خو نشین خالی نتمالو، ماشین خالی نتمالو.
تیرونی هیواد ورسپانه اویا کله نشوه. دا اویا کلونو په دغه اوګد مزل کې هیواد ورسپانه لبی لا بیلو بدلونونو سره مخ شوې ده. د هنر جاج په ننني برخه کې لمړی د هیواد ورسپانه لم مسول زلمی شهباز سره د هیواد ورسپانه په اویا کلن مزل غږیدلیو، او ورپسې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لم رستيال پوهاند رسول باوري سره د رسنیو په اړه مرکه لرو.
هنر جاج
هیواد ورسپانه په 1328 کال کې سمبولې په 12 کار پایل وکړ. هغه وخت د پښتنو او بلوڅو پیوستون او ورځ وه، پغمان کې ولمانځل شوه. نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغو خلکو د پیوستون لپاره، خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره، ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورسپانه باید د راډیو افغانستان د خپرونو تر څنګ وي. کله چې هیواد ورسپانه ایجاد شوله، په لر او بر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه، په پېښور کې هم هیواد وه. فکر کوم چې هغه به د هیواد ورسپانې څانګې وي. نو په اویایم کلونو کې کله د اونیزې په شکل باندې، کله د ورسپانې په شکل باندې، خو د ماش په یاد د طالبانو امارت په وخت کې په اونۍ کې 2 ځله خپرېدله، 2 شنبه او 4 شنبه. د موقت ادارې له ایجاد نه وروسته تر ننه پورې هیواد ورسپانه په منظمه توګه په ټولو رسمي ورځو کې د ورسپانه په شکل باندې خپرېږي.
کراس دې ته چې د هیواد په ورسپانه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورسپانه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خپرېدل، او د دې لپاره خپرونې کېدلې. له همدې امله لار بار د دغه ورسپانې تود هرکلی وکړه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. اوس هم کلکسیونونه تاسو لیدلی شئ، په علوم اکاډمۍ کې دي، دلته دي. دغه ټول مطالب د لوی افغانستان د ازادۍ ترلاسه کولو لپاره وو. مثلا د پښتونستان مسله ډیره مطرح وه هغه وخت، د پښتونخوا مسله ډیره مطرح وه چې آزاد شي، بیرته ډیورنډ کرښه له منځه یوړل شي او لوی افغانستان ایجاد شي. د دغه لپاره هیواد ورسپانې ځانګړې خپرونې کولې. خو وروسته کله چې سردار داود خان باندې کودتا کېږي، کمونیستي رژیم منځته راځي، هیواد ورسپانه دولتي کېږي.
که درته وایي چې هیواد ورسپانه کوم وخت کې ډیر زیات پرمختګ وکړ؟
هیواد ورسپانه د شهید سردار داود خان په وخت کې ډیر پرمختګ وکړ، ځکه چې هغه غوښتونکی و چې بلوچستان آزاد شي، پښتونخوا آزاد شي. په دغه بخش کې یوه شخړه هم درلوده، تاریخي شخړه یادېږي د پاکستان سره. نو دغه په وخت کې هیواد ورسپانه ډیر تکثر وکړ، په ډیر لوړ تیراژ باندې چاپېده. دوی لپاره چې د ویش څانګې لپاره هلیکوپټرې او الوتکې ځانګړې شوې وې چې ټول زونونو ته په منظمه توګه توضیح شي، مثلا شمالي زون ته، الویدی زون ته، ختیځ زون ته، او دغه راز پیښور ته په منظمه توګه خبرېدله. نو هغه وخت ډېر تکثر وکړ. وروسته دغه څه ویل کېږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې دې ته ډېره توجه شوې، خو هغه وخت جنگونه ډېر وو او د جنگ مسایل ډېر وو، په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کمه را تنګه شوله. موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو، او ډېره مننه کوم د اراکینو نه، د حکومت د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپله د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې زموږ خبرونې مسلکي وي، او په دې کې انحصار نشته، په دې کې سانسور نشته. موږ په ازاده توګه ملي خبرونې کوو، څه شی چې د ملت غوښتنه ده، د جنګ کرکه مثلا د سولې لپاره تبلیغات، او دغه ورځ د ملي یووالي د ټینګښت لپاره. نو هغه به د لوستونکو نه موږ پوښتنه وکړو چې څومره قناعت بخښ دي. خو دلته موږ د یو ستونزو سره مخ یو، هغه د ختیځ د لویدیځ د ټکر مسله ده چې معیاري پښتو موږ دلته نیولې ده. هغوی یوې خواته کشکی او بل بلې خواته د ارکنې د خونه مثلا کومې لیکنې راشي، هغوی وایي چې په خپله موږ لهجه باندې باید خپرې شي. خو موږ عامه تام ټول صلاحیت لرو چې په دې کې دوی ته اجازه ورنکړو.
که تاسو عادلانه قضاوت وکړئ، د یو ژورنالیست په صفت، د یو دولتي کارمند په صفت نه، څومره دغه هیواد ورځپاڼه د دولت د حکم لاندې ده، او څومره خپل کسان آزاد کار ته پرېږدي؟
موږ آزاد کار ته پرېږدو، له نیکه مرغه موږ انتخاب لرو. د ولسمشر په خبر کې انتخاب لرو، د وزارت په خبر کې انتخاب لرو، او د نور وزارتونو موږ یې نیسو او کنه نیسو، ځایږي او کنه ځایږي په ورځپاڼه کې، ډیزاین لاندې راځي او چاپ لاندې راتللی شي او کنه. لیکن خبره د دولت ده، د دولتي ورځپاڼه، د دولت خانه موږ خړوبېږو، او دا باید د نظام لپاره خپرونې وکړي. او کله چې نظام وي نو موږ ملت به وو، که نظام نه وي ملت نشته. خو په ټوله کې موږ ملي خپرونې کوو، د ملت غوښتنه، د دولت تر غوږونو او د دولت کړنې ملت خپرو. اوسنۍ نړۍ کې څه شی چې خپرېږي هغو ته موږ مخه کړې ده، او ته اولیت موږ ورکړی دی.
که په آخر کې درته وایي چې په هیواد ورځپاڼه کې یوازې سیاسي مسایل خپرېږي که تفریحي او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼه لومړني مخونه اول ورستای دا خبرونه د ځانګړي شوې دي، چې په دې کې ورستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، لنډ خبرونه دي. بهرني لنډ خبرونه ډېر په زړه پورې، کوشش کوو چې نور هم په زړه پورې شي. په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي، په درېیم کې د خپلو همکارانو ګزارشونه ریپورټونه دي، او دغه راز د سپورت بخش ته یا د صحت بخش ته یا افغان اعلانات دي، چې دغه ټولو ته ورځپاڼه ځانګړی کړی. خپله زه راغلی یم تقریبا اوه اته کاله کېږي، دغه نه هم ډېر وخت چې دغه مسؤلیت ما ترلاسه کړی دی. ما هیواد ورځپاڼه په سیاسي، اقتصادي، سپورتي، طبي او د اعلانونو بخش ته ځانګړی کړی ده.
اوس دغه فرهنګي مسایل په ورځپاڼو کې څومره په نظر کې نیول کېږي؟ پخوا څومره ارزښت ورکول کېده؟
نشرات د خپلو اصولو او طرز العملونو پر بنسټ باندې فرهنګي برخې ته ارزښت ورکوي. ځینې خپرونې د مسؤول مدیر او د امتیاز د خاوند خوا دغسې ډیزاین کېږي چې د هغوی اړتیاوې ورته، هغوی د محیط او د ټولنې شرایط ګوري، د هغو د نیازمندۍ پر بنسټ باندې خپل نشرات تنظیموي. دا یو اړخ د مسلې دی. دوهم مسئله دا ده چې ټول نشرات هڅه کوي چې په خپل خپرونه کې فرهنګي برخه ولري، ځکه چې که فرهنګي برخه ونه لري معنا دا ده چې هغه نشریه او هغه خپرونه بشپړه نه ده. د همدې عمله زیات تلاش کوي چې یو برخه فرهنګي مسایل هم مطرح شي. دا د پخوا څخه معمول وه، دا معمول تر اوسه هم ادامه لري. دا په ځینو مواردو کې ځینې خپرونې ځانګړې شوي وي و فرهنګي برخې ته، هغو کې بیا طرز العمل پر بنسټ باندې سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخې کمې وي. په ځینې کې بیا برعکس، سیاسي زیاتې وي، فرهنګي کمې وي. خو دا نه شي کېدلی چې یو نشریه دي یا خپرونه دي موږ بشپړه وګڼو چې په هغه کې فرهنګي برخه نه یې منعکسه شوې. په ځینو مواردو کې یو سیاسي خبر ډېر جذاب وي د خلکو دپاره، نو خپرونې کوشش کوي چې هغه خبر راواخلي، او کله نه کله داسې کېدای شي چې یو فرهنګي خبر جذاب واقع شي، بیا پاملرنه هغه ته کوي. خو یو تناسب په مجموعي توګه یو د خپرونې محتوا کې خامخا په پام کې نیول کېږي. پخوا به یوه ځانګړې صفحه په خپرونو کې شعر ادب او کیسې او دیوت ځنګړ کېدل چې دا یو ډول د فرهنګي برخې تمثیل کړي. دا هغه په څنګ کې به ځینې لیکنې هم چې فرهنګي مسایل به پکې مطرح کېدل هغه به هم خپرېدل. دا دود اوس هم په زیاتو خپرونو کې ساتل شوی دی، خو په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کېږي موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنی هغه ارزښت ښیي چې دا کلتور یې په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه په هیڅ خپرونه کې له پامه ونه غورځول شي، لکه تر اوسه چې شته هم. د لیکوالو سمې هم هیله دا ده چې فرهنګي مسایل یوازې په تخلیقي ادبیاتو پورې محدود محصور نه کړي، باید د فرهنګ هغه برخې هم مد نظر ونیسي چې هغه د دې ټولنې د ودې او پرمختیا لپاره اغېزمن دي.
استاد، په دې وروستیو کې دولتي او غیر دولتي ډېرې ورځپاڼې دي جدیدي دا شاین چې دوی کار کوي کنه. ځینې داسې مسایل مطرح کېږي چې هغه د ملي ګټو خلاف دي، تاوان رسوي د ګټې په ځای. آیا وزارت داسې کوم قانون لري چې دغه ته قلمانه که د ملي ګټو ته د موږ تاوان رسوي؟
بله، موږ یو اصل لرو د مطبوعاتو ټولیزو رسنیو قانون پر بنسټ چې نشرات آزاد دي او هر څوک کولی شي خپل فکر بیان کړي پرته له دې څخه چې هغه سانسور شي. یا په بله ماده کې راغلي دي چې سانسور تر نشراتو د مخه، تر نشرېدلو د مخه سانسور منع دی. هغه وخت چې یو موضوع نشر شي د هغه د بررسۍ او د څرګندولو دپاره بیا اصول شته. موږ کمیسیون لرو، کمیسیون د رسنیو د سرغړونې کمیسیون په نوم. دا کمیسیون چې مشري یې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر لري، د مختلفو ادارو استازي په دې کمیسیون کې شامل دي، په اونۍ کې یو ځل غونډه لري او دا تخطی چې د رسنیو له لورې کېږي په دې کمیسیون کې مطرح کېږي. په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لورې هغه په پام کې نه نیول کېږي او یا په بله معنا ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي بیا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عریض شي او هغه تخطی بررسي کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. خپله وزارت عریض شوی دی کمیسیون ته او کمیسیون ته هغه یاداشت وړی دی چې د ملي ګټو خلاف یو لیکنه شوې ده او یا یو مطلب نشر شوی دی. د هغه قوانینو چې موږ یې لرو د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمېر خپرونو ته اختار ورکول شوی دی، هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولی دي د هغو نشرات موقتا ځنډېدلي دي. یو شمېر خپرونو ته جزا ورکول شوې چې عذر وغواړي. د تخطی متناسب جزا ورکول کېږي.
بله، که په آخر کې درته وایي چې یو لیکوال ته څه پکار دي تر څو داسې لیکنه وکړي چې هغه ټولنې ته په ګټه واوسي، ځکه دا ورځپاڼې خو د عام خاص خلکو په لاس کې لویږي.
لیکوالو ته سپارښت نه شي کېدلی، ولې د لیکوالو څخه یوه هیله کېدای شي. هیله دا ده چې تر هر څه وړاندې د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې اړینه ده چې د ملي یووالي او د هیواد د لوړو ګټو د بیان او د هغو څخه د دفاع په مورد کې خپرونې وکړي. داسې لیکنې وکړي چې خلک ملي یووالي ته راوبولي او ملي ګټې حمایت شي. دا یوه هیله ده. البته که دا خلاف د دغه څوک شی ولیکي، خامخا به د رسنیو د سرغړونې د کمیسیون تر تعقیب لاندې شي.
ډېر زیات مننه استاد ځواندی.
ستاسو مننه.
په
په ځوانو شاعرانو کې سید جیلانی جلان هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې ځانګړی نوښت کړی. هغه شعر ته له یوې نوې زاویې کتلی او همدا ده چې شعرونه یې زیات مینوال لري. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره غږیږو.
فنکار
جلان صاحب، د ګلپانو لا ترن او د هندارو له درې وروسته ډیر وخت ستاسو کتاب را نغی، نوې تشته دي د چاپ لپاره کنه؟
سلامونه او درنښت تاسو اوریدونکو ته. هو، نوې کتاب میرا روان دی ان شاء الله. هغه کتاب چې زما زړه ته راتیر شیرونه پکې دي، هغه شیرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلی و، د دریم کتاب دپاره او نوې شاعري دی، پخوانی شاعري دی، او ډیر غټ کتاب دی، تقریبا څه د پاسه 200 غزل دي، یو 25 مختلف نظمونه دي. او نوم یې د دې کتاب نوم چې دی هغه غمی غمی سیندونه ده، غمی غمی سیندونه دی د دې کتاب نوم. نو کار پې روان دی، پشتې جوړه شوې ده او په اډون باندې هم کار روان دی. امکان لري چې په نږدې وختونو کې تر چا په لاړ شي او راورسیږي او هیوادوالو ته د ادب مینوالو ته وړاندې شي.
یعنی دا ستاسو پخوانی شعر، یعنی دا ستاسو پخوانی شعرونه دي چې ساتلی مو، ولې مو ساتلی وو، ولې مو چاپ کړی نه وو؟
پخوانی شعرونه هم دي، اوسني هم دي. په ما سره خپله داسې یو ډول علاقه موجوده وه، داسې یو زړه کې مې څو ما ځینې شعرونه دغسې وو چې لومړی کتاب کې مې چاپ کړل، ځینې شعرونه مې ترنه پرېښول، زه دوهم کتاب کې چاپوم. نو بیا دوهم کتاب هم غټ کتاب راغو، یو 2500 صفې، په هغه کې هم ځینې ښه شعرونه پاتې شول. ما قصدن پرېښودل چې یاره دا به دریم کتاب ته، ځکه چې انسان په ځان باندې باور لري خو په حالاتو باور نه لري، او دغه شاعري هم دغسې دی چې مدام سړی په یو لیول کې نه وي. نو ما غوښتل چې هغه زما لومړی کتاب چې وي هغه نه مې دویم کتاب ښه وي، دویم نه مې باید دریم کتاب ښه وي. نو په دې خاطر هم ما ځینې شعرونه پرېښولي وو له لومړي کتاب نه دویم کتاب ته، او دویم کې هم هغه چاپ نه شول، تر دریم کتاب راورسېدل. او اوس هغه اوله شاعري هم ځینې شعرونه پکې شته دي، او اوسني هم شته دي. نو مختلف ګټګوري شعرونه دي، نو همدې په خاطر پرېښولي.
بل اوس کله نویو شعرونو څخه یو شعر درنه واورو؟
ول نه پسترګو د شعر به درته وایم چې د دریم کتاب شعر دی، دا هم نوی دی. ځان ورانومه مگر ځان آبادومه بیرته، د محبت خښتې په دې دیوال کې ږدمه بیرته. موسم بدل شو تقاضا مې د زړه واوښتله، بدل شو تقاضا مې د زړه واوښتله، نوی لالیا په زاړه دی بدلومه بیرته. او مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس، مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس، ته چې همغه شنه ډبره یې نو مرمه بیرته. له مودو وروسته خدای ناڅاپه په لاس راوستلې، اوس نو خپل ټول قضا لمونځونه ګرځومه بیرته. جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، په سپینه لیچا دی ظالم نوم لیکمه بیرته.
جلان صاحب، تا ته به خپله هم پته لګي چې د لومړي کتاب شاعري دې څنګه وه، د دویم کتاب څنګه وه، او د دریم څنګه وه. یعنی هغه توپیرونه چې ته یې محسوسوي، هغه دې د شعر په کومه برخه کې راغلي؟
لومړی کتاب شعرونه دغسې وو چې د تاندې ځواني شعرونه وو، هغه شعرونه اوس نه دي. شاید په هغه کې ما ډېرې ستونزې لرلې، په هغه وخت کې شاعرۍ کې کوشش مې کړی چې هغه ستونزې حل شي، خو انسان د نیمګړتیاوې لري. او په هلته زما زیاتره غزل وو، او څلوریزې وې، آزاد نظمونه، دغه شیان ډېر کم وو. اوس وخت کې ما د حالاتو مطابق هم ځینې شاعري کړې ده، او د اوسني عصر یا د یعنی لس کاله وروسته چې د پښتو شاعري څه غواړي، کومې غوښتنې دي، دا مې هم په نظر کې نیولې دي. او له هغو تخنیکونو نه چې د ادبیاتو په برخه کې مې زده کړي، او له هغو مې هم ګټه اخیستې ده. لس کاله یا 15 کاله وړاندې زه په هغو تخنیکونو باندې بلد نه وم، خبر نه وم. بیا ما زده کړې وکړې په دې برخه کې، لیسانس مې په پښتو ادبیاتو کې وکړو، مطالعه مې وکړه. نو توپیر یې دغه دی چې پخوا شاعري به مو چې مونږ کوله، توکل په خدای به مو کوله. اوس زیاتره وخت کې چې شاعري کوو، اول خو چې لیکو، په هغه وخت کې هغه ادبي صنایع یا تخنیکونه نه کارو ولی د سړی په شعور کې یا د سړی په عقل کې یا په فکر کې یا په وجود کې هغه حل شوی وي د یو نه یو ډول ګټه اخیسته کیږي خو وروسته چې شعر ولیکو د هغې نه وروسته هغه تخنیکونه چې کوم دي یا هغه تجربې چې دي هغه پروسه پرې تطبیقوو نو شعر یو څه لارې ته را جوړ کړو پخوا به مې شاعري کوله نو هر څه به مې چې وویل هغه به مې ولیکل اوس چې شاعري کوو یو شعر چې ولیکو وروسته د هغه تخنیکونو سره یې ګورو د هغه تجربو سره یې ګورو د تجربو په رڼا کې کوم شی چې غلط وي هغه ترېنه لرې کوو کوم شی چې موږ ته زوړ ښکاره شي یا تکراري ښکاره شي هغه ترېنه لرې کوو پخوا هم دغه فکر نه کولو په دې باندې مې ډېر عمل نه کولو یا پام نه ورته کولو اوس دغه شي ته پام کوو نو معلومه خبره ده چې پخوا مو توکل په خدای شاعري کوله اوس لږ یو څه هغه د مسلکي ژوند یا د مسلکي توب له مخې هغه ورسره کوو هغه برخورد ورسره کوو د شاعرۍ سره
خو ځینې داسې دي چې هغه ستاسې په اصطلاح توکل په خدای شاعري ښه ګڼي یعنی دوی وایي که څوک دې ته شاعري وکړي چې زه مثال دغه دغه صنعتونه باید په شاعرۍ کې وکاروم او هغه د شاعرۍ خوګلت یا هغه شعریت ته پام نه وي نو دغه صنعتونه یا دغه تیوریک یا دغه تیوري چې په شعر تطبیقیږي دا شعر خوندور کوي نه بلکې د بې خوندۍ خواته بي
ګوره ما داسې ونه ویل چې مونږ د شعر د لیکلو پر وخت کې دغه تخنیکونه کاروو د جاپان یو لوی شاعر هغه همدغه خبره کړې دی وایي چې کله چې شعر ټول تخنیکونه زده کوي خو د شعر لیکلو په وخت کې هیر کوي زه خپله چې شاعري کوم دغه شیانو ته فکر نه کوم چې کوم تخنیک پکې وکاروم کوم ادبي صنعت پکې وکاروم هغه څه چې په ما باندې راځي چې په خیال کې مې راځي هغه لیکم ولې وروسته د هغې نه چې کله مې شعر ولیکلو بیا له دغو تخنیکونو څخه ګټه اخلم وایم چې دغه زما چې شاعري کې دغه خیال مې کارولی دی مثلا زه مخکې په نوښت خپله یو سند دی یو هغه دی په ادبیاتو کې یو مهم توکی دی که نه یا آهنګ یا موسیقي د شعر زه مخکې په دې باندې نه پوهېدم چې توکل په خدای مې ته مخکې همدغسې ویلو چې زه په نوښت نه پوهېدم زه په موسیقۍ په شعر کې نه پوهېدم زه د شعر په جوړښتونو ډېر نه پوهېدم اوس چې کله شعر ولیکم زه د شعر جوړښت ته ګورم زه په شعر کې موسیقي ګورم چې ما چې دغه شعر ولیکلو په دې کې کوم ډول موسیقي موجوده ده کوم نوښت پکې موجود دی څه ډول خیال کارولی شو دغه خیال چې زه یې کاروم په څه شي باید وړاندې شي په تصویر وړاندې شي په ترکیب وړاندې شي په استعاره وړاندې شي په تشبیه وړاندې شي په کوم څه شي کې وړاندې شوی دی داسې وخت راغلی ما یو خیال په یو تشبیه مې وړاندې کړی دی خو ل فکری پروسین ورسته را ته خخ کرا شو چې په استعاره وړاندې کوم دغه تخنیکونه دي کنه یعنی ورسته مې په شعر باندې بار بار فکر کړی دی بیا مې تغیرات ورکرا وستلی دي دغه اصلي خبره دغه دا چې یو شاعر د شعر لیکلو په محل ادبی صنایو ته هغه کوي توجه کوي هغه شعر رښتیا سره مصنوعي راځي هغه شعر نه خوند نه اخیستل کیږي توکل په خدای زما موخه همدغه وه چې بیا رانه تکرار نه شي چې هغه وخت کې زه په دې شیانو باندې نه پوهېدم اوس یو څه مې په ذهن کې دغه شیان حل شوي هم دي ځکه چې اوس زه شاعري کوم ماته معلومیږي چې پخوا چې ما کومه شاعري کوله دغه یو خیال ما کرول یو ډېر وخت کې ما باندې یو خیال راشي هغه زه ولیکم ولې وروسته را د ښکاره شي داش خیال خو تا په یو پخواني شعر کې تکرار کړی و په مستقیم او غیر مستقیم ډول نو اوس هغه تخنیکونه مې زده کړي دي هغه خیال بیرته ته نه وباسم چې نه ما له تکرار سره نه لګیږي خوند نه راکوي نو یو ځل تکرار شوی باید نوې خبره بیا کوشش کوم چې نوې خبره را پیدا کړم د هغه تکرار په ځای واچوم
یو بل شعر که راته ووایه
غزل دی شونډې د تاند پیغلتوب اور او رنگ ته واوختې شونډې د تاند پیغلتوب اور او رنگ ته واوختې وه د ښکلا لونه څومره ښکلي جنگ ته واوختې زما په راتلو ټنډې د حسینو ګوینځي ګوینځي شوې زما په راتلو ټنډې د حسینو ګوینځي ګوینځي شوې دا هندارې ولې په یو رب کې زنګ ته واوختې او ته چې لاړې زه د خپل وجود کاله ته ننوتم سترګې مې د زړه کوټه کې تش پالنګ ته واوختې راشه زه او ته هم نن د شرم پوله ماته کړو وګوره طالبې څڼې ډول او ډنګ ته واوختې نور به د جلانه د ښکلا د پاچا زوم ګڼو پیغل زمانی دی د غزل و شرنگ تا واوخت.
جلان صاحب یو ورسته پختنه کوم، هغه دا چې دغه سړی چې په یو ځای کې اوسي، مثال جلان چې په کلي کې اوسي، دا اوس چې په ښار کې اوسیږي، چې د ژوند ډول یې بدل شوی، دا هم د انسان یعنی دا هم ستاسو په شاعرۍ اثر کړی. دغه نوې شاعري مو چې راځي او چاپیږي، دا به له دې اړخه هم بدله وي چې تاسې مثال ژوند بدل شوی دی، په بیل ماحول کې اوسئ، مثال د کار ډول مو بیل دی.
بالکل، زما په ژوند باندې په کلي کې چې وم یو ډول شاعري مې وه، اوس چې راغلی یم ښار ته، په ښار کې مې لس 15 کاله کم زیات ووتل، د ښار محیط په ما باندې تاثیر کړی دی. ډېر وخت کې ښار کې زه د پیښو سره مخ کېږم، هغه شعر بدلوم. ولې یوه خبره شته چې جلان اوس هم چې کله شعر لیکي، ناس په کابل کې دی خو فکرن خیالن په کلی کې اوسیږي. کله چې شعر لیکم اوس هم زه د کلیوالي ژبې، د کلیوالو تصویرونو پر وړی یم، د کلیوالي مینې پر وړی یم، د کلیوال محیط پر وړی یم. اوس هم هغه شعرونه چې زما ډیر خوښیږي په خپلو شعرونو کې، هغه مې د کلیوال شعرونه دي. په دې معنی چې زه ناس په د کابلی محیط کې یم، ولې شعر چې لیکم د کلیوال محیط تصویرونه ورته راخلم. نو دغسې خبره شته، ولې په ژوند کې زما په شاعرۍ باندې تاثیر کړی دی. مخکې مې سوچه کلیواله شاعري وه، اوس د ښار شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی، او د ژوند د نورو اړخونو شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی. مجموعاً یو که هر اړخیزه ورته ووایم، شاید ریا پکې راشي، خو کوشش مې کړی دی چې هر اړخیزه شاعري وکړم.
ډېره مننه.
تاسو نه مننه.
ډاکټر راج بلراج وایي د ژوند هر شیبه انځور کړئ، کیسه یې کړئ او د کاغذ پر مخ یې رسم کړئ. حتمی به ستاسو دا کیسه د یو چا پر ژوند اغیز خیندي. د زرپاڼې په نننۍ پڼه کې فرشته غنی لنډ کیسه رویا راوروي.
رویا، لیکواله نازو پسرلی. ډیره خوشاله وم چې سترګې مې اور باندې ولګېدې. په زړه کې مې را تېره شوه چې ولاکه د بل ځای پردی وطن دی، دا مې نمره او دا مې آدرس. رویا په یوه سا غږېده، د خبرو دومره تږی وه چې وار یې نه راکوه. راته یې وویل، ګوره جان، دلته له چا سره مور او خور نه وي، د یو وطن چې یو کافي ده. یو بل ته به په هر څه ورځو او په درد بخورو. ورسره مسکه شوه او زیاته یې کړه، هو پوهیږم چې وخت نه وي او ته به راته وایې چې اولادونه مې دي. دا هر څه کیږي که زما منې خپل ساعت تېرمه، چکر یې وهه، زه به دې له ډیرو افغانانو سره معرفي کړم. شاوخوا یې وکتل او ویې ویل، اوف، تنهایی ډیره سخته ده. یو کال مې له زوی سره یوازې تیر کړل تر څو د لومړي خاوند د بیلې دا اسناد مې ترلاسه کړل. د زوی په سر یې لاس تیر کړ او ویې ویل، په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او 15 ورځې له ما سره. سوکه یې زیاته کړه، باور وکړه د سر په کاسه کې یې اوبه راکړي. سر یې وښوراوه، ته ودرېږه چې دا بل د ګرځېدا شي، دا بلا څه بلا وي. ورته ومې خندل، هو دواړه هلکان دي، معلومه ده چې شیطانان به وي. رویا زیاته کړه، څه ووایم، دا نو بیا د چا خبره دورګه، نیم افغان نیم بوسنیایی دی. البته پلار یې په جرمنی کې زیږېدلی دی او لوی شوی. ومې پوښتله، له هغه سره خوشحاله یې؟ ولا څه ووایم، مور مې هر وخت دا متل کوي چې میړه که د مور زوی هم شي، خیر به ترې ونه وینې. بد نه دی، ډیر په المان کې اوسي او کله کله راځي. ولې دې له خپل لومړي خاونده بېله شوې او څرنګه دې له یوه بهرني سره واده کړی؟ ماته دا ډیره جالبه ده چې ته په ناروې کې خاوند د بوسنیا او په جرمني کې مو سره پیدا کړل. نصیب څنګه سره یو ځای کړی یاست؟ رویا په کټ کټ وخندل، د انټرنټ نړۍ کې هر څه ممکن دي. ساعت ته مې وکتل، بخښنه مې ترې وغوښته. زما بس راځي، تر بیا. قدمونه مې اوچت کړل، بس ته له ختلی نه وم چې شاته مې وکتل. رویا دواړو ته څپېړې نیولې وې او ورته ویل یې، خدای مې دې له تاسو خلاصه کړي. د ماشومانو د ژړا غږ او د مور ښیراوې مې تر غوګونو نه وی وتلې. په همدې فکرونو کې د کور د دروازې مخې ته ولاړه وم چې خلاصې کړم. زوی می ور خلاص کړ، په غاړه کې لاس را واچوه. مورې پوهېږې نن کومه نیټه ده؟ هو، ولې نن د دسمبر 24مه. مشر زوی مې راته وویل د څه ورځ ده. بیا دواړو وخاندل. چرت ووهه، نه والله حافظه مې کار نه کوي. نن ستا د پلار د واده کلیزه ده. ځان مې ورته کام را نه وست. هو، ولې نه، ما غوښتل چې له خپلو بچیانو یې واورم. سره ومو خاندل، خو زما له ذهنه د روی خبرې نه وتې. په دې فکر کې وم چې دوی څنګه سره پیدا کړي. البته دا ترې خوشحاله وه. د ډوډۍ په میز سره ناست وو. ما د نوي ملګري کیسه خاوند ته وکړه. هغه وویل بعضې دومره قماقله دي چې د اروپا له بې ځایه ازادۍ خپل ژوند خرابوي. درې میاشتې وروسته مې رویا د بس تمځای کې ولیده. ډیره پریشانه معلومېده. دا ځل ماشومان ورسره نه وو. مخکې تر دې چې زه ترې پوښتنه وکړم، راته ویې ویل سبا مې وروستۍ محاکمه ده. ماشومان مې دولت رانه وړي. زه پوهیږم چې ماشومان نشم ترلاسه کولی. مشر زوی مې له دوی سره خوشحاله دی. خدای خبر دوی له ماشومانو سره څه کوي چې دومره یې زړه ورګډیږي. اوس نو د دوی په لاس کې دي. خدای خبر چې چاته به سپاري. خو زه غواړم چې اولادونه مې د یوه افغان په کور کې لوی شي او افغانان پاتې شي.
او د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د روان دور له ویرجن حالت غیلې د نظم په ژبه له نقیب احمد اتل څخه ورو.
اسرافیل ورشه وا یا الله ته دا گیله می دیو خام را وړ تا ته. هغه خام چې هر ورس په وینې سور دی. هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. اسرافیل ورشه وا یا الله ته دا گیله می دیو خام را وړ تا ته. هغه خام چې هر ورس په وینې سور دی. هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. د افغان په کاله بل سری لمبی دی، جړاګان دی، ویرونه جنازې دی. دوی له خپل ژوند د ستړي د ستومان دي. د قیامت ته یوې ورځې په ارمان دي. اسرافیل په موږ هره ورځ قیامت دی. دلته ویره د مرګونو دي، وحشت دی. هره ورځ غملی نشو قیامتونه. رانړیږي پکې دنګ دنګ قامتونه. دا وطن خو بس د مړو هدیره ده. دا وطن خو بس د مړو هدیره ده. ټوله ځمکه د انسان په وینو سره ده. نه زموږ تقدیر بدل شو په دعاو، نه مشته دښمن نابود شو په خیراو. چې خدای مونږ یو په څه ګناه نیولي او کنیتونه عملونه مناولي. په نړۍ کې داسې بل بدبخته قام شته؟ د دې خلکو غوندې نورو کې اسلام شته؟ هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی. هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی. مسلمان له مسلمان نه په عذاب دی. دلته ګدي په جوماتونو کې بمونه سوزیدلې، پاڼې پاڼې قرآنونه. د شپېلۍ او اسرافیل کیسه اوږده شوه. د افغان خونه نړیږي او سپېره شوه. لویه خدایه، د اسمان دې را نسکور که. موږ منل ستا رضا د موږ په ګور کا. پاک ربه دا احسان را باندې وکا. پاک ربه دا احسان را باندې وکا. یا د کاڼو ښه باران را باندې وکا. دا چې هره خوا اندام اندام پراته یو، داسې ښه یو چې نابود شو بېخي نه یو. دا چې هره خوا اندام اندام پراته یو، داسې ښه یو چې نابود شو بیخي نه یو. زما قام به ټول په خاورو باندې مور شي. زما قام به ټول په خاورو باندې مور شي. که دښمن ککر به ښه را باندې سور شي. دښمن
زمان دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی دا زمان دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن خدایا تا تی سرا وکڑ چیو نر دی را پرن خو خدایا دا دے چرا وکڑا چیو نر تیرا پرن خو ہر کمرہ تا چی تکیا شو لکا شگارا شڑی گی ہر کمرہ تا چی تکیا شو لکا شگارا شڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن
خدایا سرنگ بدل شو دا افغان درانه خوبونه په هر چا چې ممتکیه شو په پردیو پلورل کی دا د څه بلا پکړه زموږ په دې بدمرغو خلکو نه لتا څخه ډاریږي نه له دوی څخه شرمېږي
زکات منم قرآن منم مشکات منم زبور منم